افغانستان کې د سهار لس بجې سوي. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د امریکا د ولسمشر مرستیال د افغانستان له ولسمشر سره د سولې پر پروسه خبرې وکړي. پیل خبرونه کیږي. افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاکستان ته د طالب مرکچانو د پلان سوي سفر په اړه شکایت کړی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد په پاکستان کې له طالب مشرانو سره ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاکستان ته د طالب مرکچانو د پلان سوي سفر په اړه شکایت کړی دی. کابل ویلي چې د دې افراطي ډلې غړي چې اسلام آباد روان دي نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي او تر دغه سي غونډو مخکې باید له کابل سره مشوره سوي وای. د طالبانو مرکچانو تیره پنځشنبه اعلان وکړ چې دوی به سبا دوشنبه د افغانستان د سولې د مذاکرو په لړ کې په پاکستان کې د امریکا له استادو سره وګوري. طالبانو ویلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه به صدر اعظم عمران خان سره هم مفصل بحثونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت په هغه لیک کې چې ازادي راډیو ته هم یو کاپی پر لاس ورغلی، امنیت شورا ته لیکلي طالبان او پاکستان د افغانستان د ملي حاکمیت څخه سرغړونه کوي. په لیک کې ویل شوي چې د عمران خان لخوا د طالبانو هیئت ته بلنه چې د بحثونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي د هغې وسلولې ډلې مشروعیت زیاتوي چې د افغانستان امن او ثبات ته جدي خطر ګڼل کیږي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. شاهزاده محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. پاکستاني چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د طالبانو هیئت به د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له شاهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. پاکستاني چارواکو د هویت د پټ ساتنې په شرط خبري ایجنسیونو ته ویلي چې دا مسأله یو راز ګڼل کیږي. خو د طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له شاهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د هیئت کتنه نه ده پلان شوې. د راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم ګوري. خو د زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. مایک پینس پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دي. د ارګ په حواله مایک پینس ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ کوي او د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره په کمیسیونونو کې وروستي تغییرات یې ستایلي دي. ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د جرګې د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د شغلی غنی په وینا مشورتي جرګه به در روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ویلیامسن د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل سي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه یې غواړي. هغه دغه ورځ پر روسیې تور پورې کړی چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي او پر مسکو یې غږ وکړ چې له لویدیځ سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د میونیخ په کانفرنس کې وویل چې د ویلیامسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته بل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. ډونالډ ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتنه وکړه په سوریه کې څه باندې 800 افراطي وسلول چې نیول سوي تسلیم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې وویل امریکا له بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې څه باندې 800 جنګیالي چې موږ نیولې بیرته تسلیم سي او محاکمه یې کړي. ډونالډ ټرمپ لیکلي چې د داعش خلافت د زوال په حال کې دی، خو نوموړي لیکلي چې اوس د نورو وخت دی چې تر خپله وسه اقدامات وکړي. ښاغلی ټرمپ ټینګار کړی چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې څخه وځو. راپورونه وایي چې د اروپا او نورو هیوادونو په سلګونو وګړي منځني ختیځ ته تللي چې د افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. او وروستۍ خبر دا چې هیدر ناورت چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیرې په توګه انتخاب شوې وه، وایي چې د دې څوکۍ د منلو په اړه له غور کولو تیره شوې ده. میرمن ناورت پرون په یوه اعلامیه کې وویل، د خپلې کورنۍ او ځان په ګټه دا ګڼم چې د دې مقام له منلو شاته سم. ګڼو انتقاد کوونکو د 49 کلنې ناورت د کاندیداتوري په اړه پوښتنې مطرح کړې وې. دوی ادعا درلوده چې میرمن ناورت د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او پالیسۍ جوړولو په برخه کې تجربه نه لري او د دې مهمې څوکۍ لپاره پر شرایطو برابره نه ده. هیدر ناورت چې پخوا د ABC او فاکس نیوز ټلویزیونونو ویانده او خبریاله وه، په 2018 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده سوه. په پام کې وه چې ناورت د نیکې هیلې پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیرې په توګه خپله دنده پیل کړي. خو میرمن ناورت تیر اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د 2013 کال په پای کې به دا دنده پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال او د افغانستان ولسمشر پرون په جرمني کې سره کتلي او پر امنیت، روانو انتخاباتو او د سولې لپاره پر روانو بحثونو یې خبرې کړې دي. بلخوا ځینو معتبرو سرچینو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې د طالبانو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د ولیعهد او د امریکا له یو هیئت سره ګوري. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ګډون په تمه دی. پینس پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کنفرانس په څنډه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. هغه ویلي امریکا او زموږ ملګري هیوادونه ستاسو له وسلوالو ځواکونو سره کار کوي. د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت د خراسان له ډلې سره جنګېدلی دي. موږ دې هڅولی یو چې طالبان خبرو ته حاضر شوي دي. موږ د دې خبرو د پرمختګ او په دې کې ستاسو او ستاسو حکومت ته مشارکت په تمه یو، لکه څرنګه چې زه او ته غېدلی یو او له ولسمشر ټرمپ سره ستاسو خبرې شوي. هیله لرو چې په نهایت کې داسې جوړجاړی وسي چې افغانانو ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. مایک پینس ویلی امریکا تعهد لري چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي. درک د خبر پاڼې په حواله مایک پینس په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ هم کړی دی. تیرونی د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د ګډون کلک ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې اوږدمهالي سوله د افغانستان د حکومت له شراکته پرته امکان نه لري. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی. د طالبانو لوري په ورستي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا له یو پلاوي سره ګوري. رویټرز خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري په حواله وویل چې طالبان په اسلام آباد کې د امریکا له پلاوي سره د دوی په بلنه خبرې کوي. چودري د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد د خبرو جزئیات د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړي. ټاکل شوی چې نن د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته ولاړ سي. د پاکستان د حکومت معتبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې محمد بن سلمان هم د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه خپریږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تېر اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپلو متحدانو له خبرتیا پرته په یو اړخیز ډول له افغانستانه عسکر ونه باسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. ووټل وویل چې دا په افغانستان کې د سولې په اړه له روان بحث سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه په بیړه د خپلو پوځیانو د ایستلو خطرونو ته متوجه وي. انګیلا مرکل ویل په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا پر تعهد متکی دی.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو سولې له دغه هیواد نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او انتخاباتو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي رسپانې په خپل مطلب کې لیکلي، افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مذاکراتي ټیم د استازو پر اعلان شوی سفر ملګرو ملتونو ته رسمن شکایت کړی دی. په مطلب کې راغلي بی بی سی د هغه رسمي لیک متن ترلاسه کړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د امنیت شورا د بندیزونو ځانګړي کمیټې ته استولې ده. ورسپانه لیکي په دغه لیک کې ویل شوی چې پاکستان ته د طالب استازو د اعلان شوی احتمالي سفر په اړه له افغان حکومت سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوی او د طالبانو سره د پاکستاني چارواکو لیدنه به د دې ډلې د رسمیت پیژندنې په معنا وي. لیکوال لیکي په لیک کې دا هم راغلي چې طالبان د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او پاکستان ته د تلونکي طالب پلاوي نه غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ځانګړي نوملړ کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان نه د ځواکونو هر ډول احتمالي وتل به متحدینو سره په همغږۍ ترسره شي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې امریکا به یوازې او په خپل سر دا کار ونه کړي. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې پیتریک شانهان ویلي، موږ په دې هم غږېدلی یو چې پر طالبانو د فشار په خاطر څنګه له افغان او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ پراخ کړو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غړي په سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږو او دا د ټولو کاندیدانو لپاره د اهمیت وړ موضوع ده، ځکه دوی غواړي په خپلو قانوني هڅو سره په دغو انتخاباتو کې بری خپل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدان د خلکو د رایو خپلولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو حق لري چې وروسته به اعلان شي. خو د سر مقاله لیکونکي اندېښنه داره چې په افغانستان کې برحال ولسمشران له وخته مخکې غیر قانوني کمپاینونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم اندېښنه لري او ویلي چې د هیواد زعامت له دولتي امکاناتو نه په استفادې سره غواړي سیاسي ګټه خستنه تر سره او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې خپل بریا ته کار وکړي.
افغانستان بانک د اروپای ټولنې هغه اقدام چې افغانستان یې د پیسو د سپینولو په تړاو د نه مبارزې له کبله په تور لیست کې شامل کړی بیا اساسه ګڼي. دغه بانک ویاند وایي چې د پیسو د سپینولو په اړه د حکومت له خوا ښه مبارزه روانه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د اروپای ټولنې دغه اقدام د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د اندېښنې وړ مسله ګڼي. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
روسته له هغه راپورونه چې د اروپای ټولنې کمیسیون افغانستان د پیسو د سپینولو په برخه کې د نه مبارزې له امله په تور لیست کې شامل کړی، افغانستان بانک دغه اقدام بې بنسټه ګڼي. د دغه بانک وایان ایمل عاشور د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل، افغان حکومت او په تیر افغانستان بانک د پیسو د سپینولو په برخه کې ښه مبارزه موثر کارونه کړي چې په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ستایل شوي هم دي.
کم لیست چې اتحادیه اروپا خپور کړی او په افغانستان یې په هغه کې هم درج کړی دی. په سوپر منزلو په برخه کې د افغانستان بانک د افغانستان ګډون البته په دغه تور لیست کې په کلکه ردوي. دغه فیصله د افغانستان په اړه باندې یو بې بنسټه او ناسمه فیصله ده.
د وای د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې افغانستان د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل ضد مبارزه کې ستایل او لخاکستری لیست نه په سپین لیست کې شامل کړي دي. د وای د مقرراتو جوړول، د فساد پر وړاندې کمیټو کې د قوانینو پلي کول، د بیلابیلو دولتي ادارو سره د موافقت نامو لاسلیک کول، د پرمختللو سیستمونو رامنځته کول او د قاچاق کوونکو پر ضد مبارزه هغه کارونه دي چې د پیسو د سپینولو پر وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ولنې په دې وروستیو کې افغانستان د پیسو د سپینولو پر ضد د کمزورې مبارزې په دلیل په تور لیست کې شامل کړي چې دغه کار د جنایتکارو او تروریستي ډلو ملاتړ او یو ګواخ ګڼل کېده شي. افغانستان، عربستان، پاناما، نایجیریا، ایران، عراق او پاکستان په هغو درویشتو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د اروپای ټولنې لخوا په تور لیست کې شامل شوي دي. ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د اروپای ټولنې د کمیسیون لخوا د روان میلادي کال د جنوري په 10مه یو رسمي مکتوب هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر دغه مسأله اندېښنه ټینګار کوي چې دغه اقدام په افغانستان کې پر سوداګرۍ سوداګری او پانګې اچونې ناوړه اثر پرې باسي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان اقتصاد او دا په تور لیست کې دلته ونیول شي. د پلفوي په ارتباط باندې زموږ تجارت دې د دې نام د ډېر مشکل سره مخامخ دی. نور هم بدن هغه ننګونې چې د افغانستان د تجارت پر وړاندې پرتې دي هغه نور اضافه کېږي.
ښاغلی الکوزی د پیسو د سپینولو په برخه کې د حکومت مبارزې ته خوشبینه دی او وایي چې په دې اړه ستونزې سناسه لرې شوي، خو له حکومت غواړي چې د دغې ستونزې هوارۍ ته هڅې وکړي او اروپایي ټولنې ته قناعت ورکړي. سو افغان